د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. له دې شېبې د ازادۍ راډیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ویاندوی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه وره شوې ده. زبیح الله مجاهد بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوه ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي او بیا به هلته شخړه نه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه یې د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو د لمینځوړو پر مهال لمینځوړي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې لغړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب د بشری مرستو پر اغیز او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکان خبرې وشوي. د بیان لمخې مولوی متقی په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر چې د یو شل کسیز پلاوی مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یو نامه د چارو ارزونه ده او غواړي چې د افغانستان د لومړي توبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته معلومات وړاندې کړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه اعلان کړی ده. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بې ځای وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي نو جریمه به دوه چنده شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو محدودیتونه وضع کړي وو چې 14 ښارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوي او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. که څه هم ایرانی چارواکو لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي خو د راپورونو له مخې شاوخوا 3,000,000 افغانان لا هم هلته اوسیږي. د دې خلکو لویه برخه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هلته اړولي او اکثر یې د اوسېدو اسناد نه لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوري والی جوزف بوریل وای د اروپای ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې و چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. بوریل پرون په بروکسل کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
د اروپای ټولنې له غړو هیوادونو سره تر ګڼو بحثونو وروسته مې هغوی ته دا پیغام ورکړ چې زما په باور سم کار دا دی چې د لوړې په دې مراسمو کې برخه وانخلو. زما سپارښتنه دا و چې دا کار ونه کړی.
یو بیا کلن پوتین پرون د ولسمشرۍ د بلې شپږ کلنې دورې د پیل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو دا مراسم تحریم کړي وو او دلایل یې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسو او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نیوکې وکړې او ځکنو ښاغلي شي د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخو کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. ماکرون تمه لرله چې د اروپا او چین ترمنځ د نا انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسیدي د کمولو په برخه کې ښاغلي شي ته قناعت ورکړي خو هغه دې بدلونونو ته ډېره لیوالتیا ونه ښوده. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د پاکستان پاوځ یو ځل بیا تور لګولای چې په دې هیواد کې د تروریستي حملو پلان د افغانستان په خاوره کې جوړیږي.
آرمی چیف واضح
د پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. او د بندیوان شاعر او لیکوال عزت الله ځواب زوی د هغه د خپل پلار د خلاصون غوښتنه کوي.
تیر سلور میشتو رئیسی د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړي. خدای چې محکمه نه ده شوی زمونږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
په یو بل راپور کې به واورې چې د پېښور ښار شور مشور د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی ګاډی غړ غړ ګاډی روانې لندونه دی. خو شور خو زیاتې
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د پاکستان پاوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولای چې د تروریزم په لمنځوړو کې له دې هواد سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پاوځ ویان جنرال احمد شریف پرون ویل د پاکستان په خاوره کې ګن تروریستي بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوې دي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور تفصيل.
د پاکستان پاوځ خبرداري ورکړ چې د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره تر هر ممکن هدف پورې مخته تلای شي. د پاوځ ویان جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د میومه په یو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مکررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیم
د پاوز مشر واضح او زغرده دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځوړلو او د خپل ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاوز لومړیتوب د هیواد امن دی او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن هدف پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں گے.
د پاکستان د پاوځ ویان جنرال شریف د زینو هغه بریدونه یادونه هم وکړه چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې شوي او په خبره یو شمیر وسلوال پکې لمنځوړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونه د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری کې هوایي بریدونه کړي. طالبان حکومت د غبریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي چې 15 خزي او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک خبرګونونه وپارول. د پاکستان د پاوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مال د بیلګو په توګه د یو شمیر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه افغانستان پلان شوي او ان افغانان پکې ښکېلو. هغه د بیلګې په توګه د مارچ په شپږویشتمه د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے
دے جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی وژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سره د اخواري کې درلودي. د دې حملې پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستان کې ده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار دی افغان شهري تھا.
طالبان حکومت مخکې په وار وار دغه ډول تورونه رد کړي وو. طالبان ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ گاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ټي ټي پی اتاری کې طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالي په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د پاوځ ویان پرونو ویل د پاکستان په خاوره کې ډیری تروریستي بریدونه د افغانستان لخوا پلان او تر سره شوې دي. طالبانو د پاکستان تازه تورونه رد کړې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي بیگانه وخت پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پاوځ د ویان څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لری وبللې. پر ایکس شبکې یا پخوانی ټوټر په دې بیان کې خغلی خوارزمي لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا په داسې سیمه کې چې د پاوځ تر کلکو امنیتی تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوځ پر غاړه دی. په عین حال کې د پاکستاني طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې نشته او کوم حمله چې دوی په پاکستان کې کوي د پاکستان له قبایلی سیمه تر سره کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې اوت سلوښتنه د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې د افغانستان د نږدې 3.7 میلیون وګړو ل درې می برخې څخه ډېرې ل لوګي سره لاس کریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوند پاتې کېدو لپاره له هر سلو کسانو څخه وڅ سلوخې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.7 میلیونو وګړو له درېمې برخې څخه ډېر کسان له بیوزلۍ او لوږې سره مخ دي. دبليو اف پی زیاتوي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یو کورنۍ چلون کې گیتی وایي چې مړی مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپل به سر پرستم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مینا روغ دی او ستونزه لري. اوس مهال به هر کار نسم کوي، په کور کې هم دقیقه دوزی او خامک دوزی کوم، لګښتونه پوره کولای نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوي، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري لورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګورځن زندګی مند سي خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ تاسو کومک کیو یا داس ما خور دل کده مش په مش دې توینه کمای خو موږ سه خوري وسنه لرو چې دې تم دې ته یو خوراک کورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې لمې میاشتې وروسته بل افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانیږي چې په می میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبه په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د شاعر او لیکوال عزت الله ثواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمه میاشتې تیریږي خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي. د ثواب زوی ثناء الله ثواب ازادي رادیو ته ویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت لارخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان د عزت الله ثواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله ثواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې خو د کورنۍ غړي د نامعلوم وضعیت لامل اندېښمن دي. د عزت الله ثواب یو زوی ثناء الله ثواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14 د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه په خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولی، خو لا نور معلوماتی په اړه نه دي ورکړي. سنولا ځواب وایي چې دای د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
موږ بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه په فکر کې یو. موږ له 13 میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله ځواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله ځواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د دار هغه انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو څنګ مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر، هنر بډای کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد راتلونکي
په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ځواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس د منځني ختیځ مسایلو ته ورځو. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیل او حماس څخه غوښتي دي چې د اوربند موافقې ته ورسیږي. انټونیو ګوتیرش له اسرائیل څخه هم غوښتي دي چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیلو له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي یرغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونه د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول پلاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په شمال کې د اسرائیلي پاوز پر پوسټو د بی پلوټ الوتکو بریدونه کړي. حزب الله ویلي دا بریدونه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف ترسره شوي چې د یافتا اډې په سیمه کې د اسرائیلو افسران او عسکر په نخښه کړي. د اسرائیلو پاوز پرون په یو بیان کې ویلي خاورې ته نږدې یو شمېر مشکوک هوایي توکي کشف او له منځه وړي، خو ځینې په ځمکه لګېدلي چې له امله یې لږ څه زیان رسېدلی. اسرائیلي پاوز ویلي په ځواب کې جنګي الوتکو د لبنان په ختیځ او لویدیځ کې هدفونه بریدونه په نښه کړل. د غزې په تړنګ کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه پورې د اسرایلي پوځ او حزب الله وسلوالو ترمنځ پرلپسې نښتې شوې. په رافه ښار کې د اسرایلي ځواکونو پرمختګ په داسې حال کې شوی چې له حماس ډلې سره د اوربند خبرې یو نازک پړاو ته نږدې شوې دي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د سیشن پرس فرانس پرس اژانس ته ویلي د فلسطیني ډلې یو پلاوی به د اوربند د خبرو لپاره قاهرې ته ولاړ شي او خبرداری ورکړ چې دا به د اسرایلو لپاره وروستی چانس وي چې خپل یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دغه چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو ډډه وکړه دا هم ویل دا ښایي د ژوندي اسرایلي بندیانو د ستنولو وروستی چانس وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګر غل ازادي رادیو اوري. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اړوند د کډوالو په خارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شوی. د روغتیایي مرکز د 3,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په مالی ملاتړ جوړیږي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشیکل یو سیدونکو وایي چې لورسته یو پرلپسې بارانونو ورسته د دوی د کورونو لپاسه د شیرپانې په غره کې ژور درزونه پیدا شوې دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو ورسته یو شمیر کورنۍ له دې ځای تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکو محمد ناصر مشال راډیو ته وویل
ایدانه پوسه د ستر شیرپانې په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې څو چلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري شپې ګوځي چا شوی دی او د غار نوسته منځ کې ډېره فاصله. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانې مرستې وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پیښه ونشي لکه پکتیکا کې ګیانی ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ازمکه په هانو کولو ته موږ ویډیوګان اکسونه وروستول، هغه د نظر په یو چې باید دغه تلته څومره کلی چې موجود دي دغه غرنه لون دي باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي کاډ اتنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشه کلی اوسیدونکو صدیق وایي کچیر دلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او له هغه وروسته اړوند ادارې لاس پکار کیږي نو بیا به ګټور نه وي.
موږ د ډیرو په خوشحالي دیو د پکتیکا د ایران تمنور نور کومې په چرمان تشوي کوم دلته قرباني کیږي هغه وروسته کوم سره کوم هم دردی کیږي کوم کومه کیږي نو هغه موږ ته په نشه سوړ دی. مخکې له مخکې باید موږ سره مرسته دي سرپناهي پورې ځې مناسب ځې موږ ته وټکای شي چې موږ څنګه وکړو مخکې لوړ شو سو د خطر نه د مشمون د وړګون د زنانا موږ یو مناسب یو حفاظت ځته انتقال شي.
د ځاځي میدان اوسیدونکو لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکو ګلاب مخلص وویل
400 کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بل غوړی ته چې د شمشي په نوم یو کله د سل کور کله خلته موجود دی نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اوریدل کیږي. نو خلک له ډیر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤلو ټیمونو څخه موږ په درنه خلک کوو چې دا غر باندې چړنه وکړي چې دلته د غږونه د شیدې د غر خویدنه وې درمسته کیږي.
بلډوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی د ځانمنو کورنوي سروې کړي او هغوی سره به ډیر ژر د خوراک په خاک او سرپناه په برخو کې مرستې وشي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورستای راپور په پیښور کې شور ماشور او د موټرو غږونه دومره زیات شوي چې خلک یې اړکړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبري وکړي. د پیښور یو شمیر اوسیدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري التویلې چې د شور ماشور نه یوازې د خار فضا کړه کړي بلکې په کورونو کې دننه هم د دوی ژوند نارامه کړای دی.
هر ډول شور د رکشو ناکار आवाजونه د موټر سایکلو د سوري کلل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه د سودا د خرص لپاره په پیک اپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکرې د پیخور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅون کې او خستون کې یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډي فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سره را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی گاډي غړ غړ گاډي رواني لندونه دی خو شور خزياتې خامخا روټین خپل نه راکوي چې کوټه لار شو مسخوتن نه لاس بجې روټین خپل نه راکوي دومره دماغ خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تعقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړی ستړی په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوجه ورتا ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړې زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټیو کا اورځین د لاله شوبیا د مرسته کړه ولا تیریږي دا انسان نظر ورکه مزغو د پاره امت غو د پاره نقصان دي هم جسم د پاره نقصان دي نه پورا کیږي کنه په یوه باندې ډیپټیو کا بیا ټول اسپړلار ور ټرا پره کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودګي په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي. په کوم کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بيماري هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکې بيماريو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورئ نه دم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یعنې کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدل شي.
د سینسیز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پیښور د سلویخ لکه نسیوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وایي د ټریفیک نظام کې کمیانی ډیریدونکې کارخانې او بې ځایا تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لویه ذریعه ده. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلین څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډیر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تیر شل کلن انقلاب کې چې بیخي سر نه دی پګرځولې نو د امارت د مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسیدلی نو لارې مو ډیرې سره خراب دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې. خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې دا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګان استا په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسین مخابراتي شرکت نمائندګان استا د نور مخابراتي شبکو نمائندګان استا خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زمرد اسلامي امارات مجاهدینو سمدا غوښتنه د چتاسي پلا د افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبري پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست. زمر دا پیشنهاد لرو دا نت ډیر ګران دی. د مسؤلینو صدا خواهش کوو چې دا نت یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډیر ګران دی بیخي په زیاته پیمانه سره ګران. بیا په تیاره د بې سیم ده کار هم نه کوي. کوي هم نه دی ډیر کمزورې دی. خدای دې وکړي چې دا ته مسؤلینو په ګران مژغ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي، خو دا وخت د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دی. په مکړی خبرونو ته د طالبانو د حکومت ویان وی په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجا وره شوې ده. زبیح الله مجاهد بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوه ولسوالیو کې ولسی خلکو د کوکنارو د لمینځوړلو له ډلو سره لانجا وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکو وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي چې د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې له غړو سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په یو بیان کې وایي چې په پرونی ناسته کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر استازیتوب د بشري مرستو پر اغیز او په هیواد کې د انکشافي پروژو د ملاتړ پر امکاناتو خبرې وشوې. د بیان له مخې ښاغلی متقید په ځینو برخو له هغې ډلې په خصوصي سکتور کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. د ملګرو ملتونو د مالی او اداري چارو د مشورتي کمیټې مشر چې د یو شل کسیس پلاوی مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان ته د سفر هدف د یو نامه د چارو ارزونه ده او غواړي د افغانستان د لومړي توبونو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته معلومات وړاندې کړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې له دې وروسته که څوک ناقانونه کارګرو ګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا شل ډالر کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک د خبره باب یې زوګنی او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابر شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وایي د اروپای ټولنې غړو ته سپارښتنه کړې و چې د ولادیمیر پوتین د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. یو بیا کلن پوتین پروند ولسمشری د بلې شپږ کلنې دورې د پایل لپاره لوړه وکړه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د مراسم تحریم کړي وو او دلایل پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل او د پوتین د بریا لپاره کنټرول شوي انتخابات بللي وو. او د چین ولسمشر شي جین پینګ فرانسې ته خپل سفر پای ته ورسو او سربیا ته ولاړ. د راپورونو له مخې د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل چینایي سیال سره په لیدنه کې پر هغه بازار ته د لاسرسي او د اوکراین د جګړې په برخو کې ځینې نوکې وکړې او ځکه نو هغه د بهرني سیاست او سوداګرۍ په برخو کې د امتیازاتو ورکولو ته لږ چمتووالی وښود. مکرون تمه درلوده چې د اروپا او چین ترمنځ د نه انډولې سوداګرۍ په بدل کې به چینایي بازارونو ته د اروپا د زیات لاسرسي او پر چینایي شرکتونو د سبسایډي د کمولو په برخه کې خغلی شي ته قناعت ورکړي، خو هغه د بدلونونو ته ډیره لیوالتیا ونه خوده.
نړی اکثر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
درې کله کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي بیا که ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرج وباسي. کوم جنې چې زکړې کولای او مکتبونه ورته بند شوي دي هغه ټول پر رواني ناروغي باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای دوی د خوانځیو او دفترونو پرانستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا خجل رواني اړخه له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلي شي، او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې د ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویل، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. قدر منورتو کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنې څخه وروسته لزده کړو او کارمنه شوې دي، وایي په کور داستی رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، له هغه لومړی څخه شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. د کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدل نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وای هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاک له هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستي به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نه شي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي، او کوم نجونې چې زده کړې کولې او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله پر رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و، او ټول تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته و چې مغه لور باندې زده کړې وکړي، او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي، خصوصا نجونې. د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري. هغه نجونې، هغه بیچارګانې روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې. د خسر کور ته مجبورې دي، هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کچې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووي، درس ووي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ باندې دی.
خزه د یو ټولنې د ملاتیر جوړوي. که تاسو د ملاتیر فرج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د خزینه او هغه لومړنۍ تربیتی او تعلیمی منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یو مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسېږي، نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یو مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یو مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دی که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت،
او اقتصادي مسائل باندې یو مور یو خزه پوی نشي نو پیغه کور کې به اقتصاد خراب وي دی کور د خواند څومره معاش او پیسې کور تر وړي هغه به ځای کیږي هغه به صحیح نه مدیریت کیږي ټکنالوژي یو بل غټه مسله ده تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده په هر کور کې انټرنیټ ده په هر کور کې واتس اپ ده فیسبوک ده انسټاګرام ده او نور دی نور دی نور دی یو بے سواد خزه لدغه لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چیرته دا خپل پوی نشي دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغی مخنیوی وکی دا ټول هغه مسائل او هغه برخی دی سه دی خزو دی تعلیم ضرورت بیانوی او دا ډیره یو مهمه مسئله ده که چیرته مونږه غواړو سه دا وطن جوړ سی او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي مونږه بغیر خویندونه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای
لیکواله او ژورنالیست اغلی امنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ځای شو جبران کړی شي لنه موري سره مې مرګه کړې په ګډه سره وګړو
فلمړي کال کله چې دوی راغلل خلکو دا تما درلوده چې یو څه د دوی په غا پالیسي دي دوی په کړنلار کې به تغییر راغلی وي بدلون به کړی وي خو دا څه ونه شو چې باندې درې کال کېږي چې لا هم جونې او خزی په کورونو کې باندې دي او زده کړې نشي کولای کار نشي کولای زموږ په هیواد کې د 15 کلنې جګړې لواجې ډېری کورنۍ خپل هغه د سرسړي په اصطلاح عامه اصطلاح د موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولی هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولی چې له بده مرغه له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې هغه که مامورینې وي که د پوهنتون استادانې وي په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود په کور کې نستلې او ډیری کورنۍ د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
بله کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا داوي په تیر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پر باندې پوره کولې اوس چې دوی عاید نه لري یو خو دوی په کور کې نه ول سوي بل په کور کې ملته او تریخوالي سره مخ کیږي ځینو نارینه ولخوا دوی وسم ماغه تم لري د پخوا په څیر چې باید دوی کمایي ولري معاش ولري خرج مصرف وکړي دغلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي
طبعا دا هم باید لا یادونه باسو چې افغاني ټولنه یو نارینه سالاره ټولنه ده ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي وګورئ د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډیر زیات اغیز لاندې نیولې دي ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح داسې کورنۍ پیژنم چې په هغه کې ویخځي کار کولو خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو او تمه او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله کله چې دوی اوس په کور ناستی دي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي نشي براورده کولای نشي تر سره کولای دوی له تاریخوالی سره مخ کیږي حتی وهل تکول کیږي او دا پخپل هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډیره خويندو د سخت ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې، البته دا فیصله په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیټیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي. او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوی، متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده. او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درنیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبران ول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کیږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نشي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نشي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي قضې اخلي چې دوی خپل کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې اوسې غته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنونو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه. او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کاوه. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماټان وو، هغه به کلیاقت درلود یا به نه درلود. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر کولاندې وکوم چې دوی لیاقت درلود، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلود، خو متاسفانه یا واسطه نه درلوده، یا پیسې نه درلوده، یا پلار ورور خپل خپلوان چیرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي، په تیره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی. دا نه تنه اوس، بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیواله هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپل زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي. آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتک بدلون مومي؟ آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟ په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو والکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي. هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو، د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي، د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسنی حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده. شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې، په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هیوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ، هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه
برخه د ټولنې چې هغه خځې دي هغه یې په کور کې نیولی وي او د دې اجازه د نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ د هیواد د آبادولو لامل وګرځي. ادا قلوګه ورکړي د کورنۍ دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی وګوري که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي د هغه کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی د دې مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو د زمو خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښمه کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپلو رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي دا حالت د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمينه برابر نشي، افغان خځې په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا باید د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د دولسم سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت تاسو په دولسم صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو، خو کله چې دوی پر مخ تړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زنه کړه، تا درس ویلې خو سو شو اخیرم سو شو. نو د دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر نه هلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات نایلي شي او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه باندې علم فرض کړی دی او په صغر دی ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. نو هرره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې په مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خو نه کوي. معلمین دي او شاګردان دي زده کوونکي دي او خوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته جواب کې څه فرمای چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وی تاسو ته علم پرې خده د دې زمانه په اصطلاح باندې مونږ کولی شو مونږ شر مونږ علم ته مونږ پوهې ته مونږ زده کړې ته تشویق کړیو.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 1440 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio